السلام علیکم ستړي مشي د مشال لري خبرونه اوري په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې شوې د 2 نه تر 3 بجو په دې غړی کې د خپل کوربا منوشانه کې پیرزونه قبول کړي د دې خبرونه په اول نیمای کې درته یو شمیر کورنی او سیمیز ریپورتونه وړاندې کوو او په دویم نیمای کې دوه هفتوارې خبرونه جمهوریت غوونه او د سولې په لور اوریدل شي خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار ظفر خان وړاندې کوي
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی نن د افغانستان په پلازمېنه کابل کې د سولې مشورتي لوی جرګه پیل شو په خیبر پښتونخوا کې دینی عالمانو د کفر پتوا او جهادي حکم ورکوونکو په ضد د کاروایي پوښتنه کړې ده او د سپین واکمن ګوند د هیواد په پارلماني ټاکنو کې مخ په وړاندې روان دی د خبرونو تفصیل نن د افغانستان په پلازمېنه کابل کې د سولې مشورتي لوی جرګه پیل شو ولسمشر اشرف غنی د جرګې پرانیسته وکړه په خوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاب د جرګې مشر ټاکل شوی دی د افغانستان له ټولو ولایتونو نږدې 3000 مشران دینی عالمان او مخور خلک په جرګه کې ګډون کوي د دې جرګې د تنظیمونکي کمیسون د دارالنشام مرستیالي ناهید سیرابی پرون د جرګې د ایجنډا په اړه وویل دا وای سولې ته د رسیدو تعریف او څرنګوالی او د طالبانو له تحریک سره د مذاکراتو چوکاټ هغه دوه ایجنډاوي دي چې د سولې په لویه مشورتي جرګه کې پرې بحث کیږي د لویې جرګې ټول ګډونوال په کاري ګروپونو ویشل کیږي او بیا به په همدې دوه موضوعګانو بحث وکړي د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله پخوانی ولسمشر حمید کرزی د ولسمشرۍ ټاکنو دولس کاندیدانو او ځینې سیاستوالو ویلي چې په جرګه کې برخه نه اخلي وسلوالو طالبانو هم پرون په یوه اعلامیه کې په خلکو غږ کړی دی چې په جرګه کې برخه وانه اخلي او د دوی په خبره دا جرګه د سولې د رښتونو هڅو مخه نیسي په خیبر پښتونخوا کې دینی عالمانو د کفر پتوا او جهاد حکم ورکوونکو په ضد د کاروایي غوښتنه کړې ده دا خبره په هغه اعلامیه کې شوې چې پرون په پیښور کې د مختلفو مذهبي فرقو دینی عالمانو تر یوې غونډې وروسته خبره کړه د پاکستان د مذهبي چارو وزیر نور الله قدری د غونډې مشر ملمو نوموړي مشال رډیو ته ویل چې د کانفرنس هدف په پاکستان کې د مذهب او مسلک پر اساس چې تشدد کیږي د هغه مخنیوي کول دي غونډې ته د شیعه علما کونسل د خیبر پښتونخوا څنګه مشر حمید حسین امامي هم بنا وکړه او ورستو بیا نو موړی مشال رډیو ته ویل
الایمان خو چې څومره دی خاغت یو مسله سره تعلق لري هغه د پوره د ځمادری دی هغه د وظیفه د منبر او باندې محراب او کې مسجدو کې منبرو کې خلق ته عوامو ته د تبلیغ وکړي چې د شهادتګردي کومه ده هغه حرام ده
دینی عالمانو په اعلامیه کې د هم ویلي چې دوی به د صوبې او ضلعو په کچه د عالمانو شوراګانې جوړوي او له هغې وروسته به د مدرسو دورې کوي دوه لوړ پوړو امریکایي چارواکي به نن په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره ویني د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان پرون ویلي وو چې د جنوبي او منځنۍ ایشیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ایلس ویلز او د افغانستان سولې په برخه کې د امریکا بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد اسلام آباد ته رسیدلی دي ډاکټر محمد فیصل پر ټویټر پاڼه لیکلي چې دواړه چارواکي به د افغانستان سولې او دوه اړخیزه اړیکو په ګډون ان په نورو چارواکو له پاکستانی چارواکو سره لیدنه کوي له دوی سره د افغانانو یو ډل هم ملګری ده د متحده مجلس عمل مشر مولانا فضل الرحمن ویلي کې پیپلز ګوند او مسلم لیگ نواز ډله د عمران خان په مشرۍ حکومت ته د واکمنۍ مقور کوي نو دا له درغلي او ډکو انتخاباتو د منلو په معنا ده نوموړي پرون په مانسره کې د میلیون مارچ په نوم یوې ولسی غونډې ته د وینا په مهال تور پورې کړ چې د تحریک انصاف حکومت ناکامه شوی او هیواد یې له اقتصادي بحران او ګرانۍ سره مخامخ کړی دی مولانا فضل الرحمن د اپریل په 10 په لاهور کې د مسلم لیگ مشر نواز شریف او د اپریل پر 11 د پیپلز پارټي مشر آصف علي زرداری سر لیدلی وو او ورڅخه یې د حکومت پر ضد د تحریک چلولو غوښتنه کړې وه په شمالي وزیرستان کې وسلوالو یو امنیتي سرتیری وجلې دی چارواکي وایي پیښه نن سهار په دته خېلو کې هغه مهال وشوه چې وسلوالو د امنیتي سرتیرو په پوسته برید وکړ د برید ذمهواري چا نه ده منلې شمالي وزیرستان کې دوه ورځې وړاندې په یو بمي برید کې درې خسدار وجل شوي وو د دغه برید ذمهواري تحریک طالبان پاکستان حکیم الله مسعود ته منلې وه خبرونه له مشال رډیو نوري. د افغانستان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد وای ډاډه نه دی چې له انتخاباتو مخکې سوله وشي. هغه پرون دا خبره د تلو نیوز سره په یو ټلویزیوني بحث کې وکړه. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي پخوا هیله ښودلې وه چې د افغان د ولسمشرۍ تر ټاکنو مخکې به له طالبانو سره سوله وشي. ښاغلی خلیلزاد په تیرو اوو میاشتو کې له دې ډلې سره د خبرو په مهال د ځینې پرمختګونو یادونه هم کړې. لومړنۍ نتیجې ښایي چې د سپین واکمن ګوند د دې هېواد په پارلماني ټاکنو کې مخ په وړاندې روان دی، خو په واک کې د پاتې کېدو لپاره د نورو ګوندونو ملاتړ ته اړتیا به ولري. په شمیرل شوو 90% رایو کې د وزیر اعظم پیدرو سانچز په مشرۍ سوشلیست ګوند تقریبا 10% رای ترلاسه کړي دي. 10 میلیونه خلکو د رای ورکولو وړتیا درلوده چې د رای ورکړې شرحه یې 15% ده چې دا تر مخکنو انتخاباتو بیخي زیاته ده. د شان سانچز په مشرۍ سوشالیست ګوند په واک کې د پاتې کېدو لپاره په کنلاسي د سپما خلاف ګوند پوډیموس یونایټډ کین پارټۍ او دا رنګ په نورو وړو وړو ګوندونو تکیه کوي. د مشرقي اروپا یو شمېر هیوادونو د روس له ویرې خپل پوځي لګښتونه زیات کړي دي. د سټاکهولم نړیوال سولې پلټونکې انسټیټیوټ اس آی پی آر اے نن ویلي یوکراین تیر کال خپل پوځي لګښتونه 20% زیات کړي دي. همداراز بلغاریا، رومانیا، لټاویا او لیتوانیا هم په خپلو پوځي بودیجو کې له 13% تر 24% زیاتوالی راوسته دی. د ادارې یو مشر پیټرو وزمان نن د مشال رډیو د خبر مرکزي څانګې ته وویل په مشرقي او مرکزي اروپا د هیوادونو په پوځي لګښتونو کې د زیاتوالي وجه د روس څخه هغو هیوادونو ته د زیاتېدونکو ګواښونو په اړه ارادي. روس د 2018 نه تر 2023 پورې خپله پوځي بودیجه 3.5% کمه کړې، خو بیا هم دا د نړۍ شپږمه لویه پوځي بودیجه ده. د خبرونو پای اوس هم د موسم حال او د کرنسیو په اړه.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 140 روپۍ شپېته پیسې اخیستل کیږي او 142 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ 2 روپۍ 40 پیسې او 3 روپۍ 40 پیسې، یو ایرو 250 روپۍ 80 پیسې او 158 روپۍ 50 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 38 روپۍ شپېته پیسې او 38 روپۍ 50 پیسې، یو سعودي ریال 10 روپۍ 80 پیسې او 10 روپۍ 50 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 80 پیسې او 1 روپۍ 40 پیسې، او 301 ایراني ریالونه په یو پاکستان روپی اخیسته کیږي او 298 ایرانی ریالونه په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیات محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلور ساعتو کې په پیښور او بنو کې د باران امکان دی او کوټه کې به وریځې خوري وي. په پیښور کې زیات نه زیات درجه حرارت 15 کم نه کم 40، په بنو کې به زیات نه زیات 14 کم نه کم 18، او په کوټه کې به زیات نه زیات 20 کم نه کم 21 ډیګري سینټي ګریډ وي.
د مشال ریډیو په خبرونه کې مو د دې سات خبرونه د نن ورځې د کرنسیو بای او موسم حال واورید. په روانه غړې کې ک را سره وي نو په دغه موضوعاتو نور تفصیل اورید شي. په کابل کې د افغانستان د سولې په اړه مشاورتي لوی جرګه روانه ده. له کابل به تازه حال واوري. په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې لپاره ځانګړي امریکایي استازي زلمی خلیلزاد له اعلی چارواکو سره لیدکاته کړي. په ورستي حال مخبرو په پیښور کې دینی عالمانو د یوې غونډې په ترڅ کې له حکومت غوښتنه کړې چې د ناجایز فتوا ورکونکو خلاف د کاروایی وکړي. دوی وایي
انتها پسندی حکومت هغه حرامه دی، دا د چا قتل کوانند دی، و مسلمان بل مسلمان باندې کفر فتوی لګوانند کول شونه حرام دی.
یو شمیر نور کورنی او سیمیز ریپورتونه لرو. د دې غړې په دویمه نیمایي کې به اول هفتوار خبرونه جمهوریت غګونه کې د سیاسي فعال شهاب خټک خبري واوري.
د دې غزل دا شعر چې کوم دا بیا خصوصا د جنرال مشرف هغه ظالمانه دور ته پکې اشاره ده. دې ښار کې دې ښار په مړی غلې څوکیدار چې څنګه پخوا و وسم ده.
او ورپسې بل هفتوار خبرونه د سولې په لور هم اوریدل شي. د مشال ریډیو ترڅنګ اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې د سحر له نه تر مازیګر شپږو بجو یې تاسو په پښتو ژبه اوریدلی شئ. راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته. لکه څنګه چې موږ په خبرونو کې هم واوریدل، په کابل کې د افغانستان د سولې په اړه مشاورتي لویه جرګه شروع شوې ده. دا وخت د کابل نه زمونږ همکار نسیم شفق موږ سره د ټلیفون په لیکره. شفق، تاسو ته هرکلی وایو. د دغه جرګې حال را سره شریک کړئ چې پرانسته یې څنګه وشو او چا چا پکې تر اوسه ویناګانې کړې.
سلام وړاندې کوم. بلی، د سورې ملي مشورتي جرګه نن په کابل کې پرانستل شوه او لومړی پکې ولسمشر غنی خبرې وکړې. ولسمشر غنی تر ډېره د سولې په اړتیا او د جنگ په زیانونو او قربانیو باندې خبرې وکړې او د جرګې ګډونوالو ته چې شمیر یې 3200 تنو ته رسیږي وویل چې دوی به په هغه 150 کمیټو کې چې ویشل کیږي دوی دې هغه څه باندې ماته مشوره راکړي او سلام مشورې دي وکړي او فیصلې دي وکړي کوم چې خلکو له دوی نه غوښتي دي. یعنی ولسمشر په ډاګه وویل چې په دغه جرګه کې یوازې د سولې په موضوع باندې خبرې کیږي چې څنګه سوله وشي او کوم چار چوکات او کوم پلیټ فارم ورته موجود وي. دغه راز ولسمشر د خپلو خبرو په پای کې عبدالرب رسول سیاف چې په خوارۍ جهادي مشر دی د جرګې د رئیس په توګه وړاندیز وکړ د جرګې ګډونوالو ته. هغه ټول هم د ښاغلي سیاف ته مثبت رایه ورکړه، یعنی ټولو رضایت وښوده. او ښاغلي سیاف هم په خپلو خبرو کې وویل چې که څوک خوشحالیږي او که خپکیږي په افغانستان کې به سوله راځي او د سولې لپاره به هر هغه هڅه چې کېږي هغه لازم یې هغه به کوو. ده هم د جرګې د ګډونوالو ته وویل چې باید د سولې لپاره هلې ځلې ډېرې کړو او خې مشورې د سولې د ټینګښت په خاطر په افغانستان کې دوی ته یعنی حکومت ته ورکړي.
ډېره مننه شفق، تاسو سره به پراتونکو خبرونو کې هم خبرې کوو او د جرګې ورستې حال به تاسو نه اخلو. د افغانستان په سرخار کابل کې نن د سولې لپاره مشاورتي لویه جرګه روانه ده. نسیم شفق به راته حال راکوو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د امریکا اعلی چارواکي د مهال په اسلام آباد کې دي او د اعلی پاکستانی چارواکو سره یې ځینې ملاقاتونه هم کړي دي. دا چې په دغه وفدونو کې د دواړو خواو نسوک سوک شامل دي، په کوم موضوعاتو یې خبرې کړي، چا چا سره یې لیده کاته کړي دي. دا وخت د اسلام آباد نه زمونږ همکار طاهر خان موږ سره د ټلیفون په لیکره. طاهر خان صاحب، سلامونه مو قبول کړئ. د دغه چارواکو د لیدو کتو او دوی کې سوک سوک شامل دي که تفصیل را سره شریک کړئ.
ډیر مهرباني. وعلیکم السلام. تاسو هم سلامونه. په خارجه وزارت کې سفر چې شروع شو د زلمی خلیلزاد چې وسره د امریکا نائب خارجه وزیر ایلس ویز هم وا خبرې شوې دي او دلته چې کوم معلومات مونږ ته ترلاسه کړي دي او ډیر مختصر د خارجه وزارت نه هم اعلان شوې دي. نو په خارجه وزارت کې چې د امریکا د څانګې کمشنر دی هغه سره خبرې شوې دي. دا هم مونږ ته شوې دي چې نورې غونډې هم لکه د پاکستان خارجه سیکرتر سره هم په پلان کې چې نن ویني. بیا یو چارواکي په دغه غونډه کې شریک وو، هغه سره چې بحث وکړه چې خلیلزاد د پاکستان سره غوښتنې او سره خواهش کړې دي. نو هغه دا خبره وکړه چې خلیلزاد فقط دغه غوښتنه وه چې طالبان څنګه افغان حکومت سره خبرو ته کینول شي. نو په دې کې پاکستان خواهش کړې ده چې پاکستان دې وسره په دې کې مدد وکړي ځکه طالبان اوس پورې انکاري ویچي افغان حکومت سره کې. دا پاکستان جواب ورته دی چې واقعي په وینا داسې و چې د پاکستان هغه دومره نفوذ د ده په ټکو په طالبانو باندې نشته چې هغوی دغه افغان حکومت سره کې. البته پاکستاني او ته دا خبره وکړه چې پاکستان کوشش کړی دی چې طالبان دغه افغاني د مذاکراتو دا پروسه چې شروع شوې ده په دې کې دی چې د پاکستان رول بل پاکستان د مولا عبدالغنی برادر د شکولو خبره مغه تا وکړه چې پاکستان دغه سعودتکارې رول بیا چې کله هلته غونډې کېږي نو په هغې کې د پاکستان سعودتکارې رول دا خبره کړې ده. لیکن دغه وعده دوی نه ده کړې چې آیا دوی به طالبان مجبوروي یا به خامخا افغان ځکه چې پاکستانیان اوس دا خبره کوي چې د دې نفوذ او د دې اثر هغه طالبانو باندې دومره نشته چې هغه افغان حکومت سره خبر تکی نه، بلکې پاکستانیان دا و چې دا یو مشترکه ذمہ‌داری ده د هغو هیوادونو چې هغه طالبانو سیاسي دفتر سره رابطې او تعلقات لري.
ډیره مننه طاهر خان صاحب د اسلام آباد نه را سره وو چې د زلمی خلیلزاد او میرمن ایلس ویلز د اسلام آباد د سفر او د ملاقاتونو حال یې را سره شریک.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو
په پیښور کې له بیلابیلو مسلکونو سره تړاو لرونکو دینی عالمانو پرون یو غونډه کړې ده. دوی له ویناګانو وروسته یو ګډه اعلامیه خبره کړه چې پکې یې له حکومت غوښتنه کړې د فتوا او جهاد حکم ورکونکو پر ضد کاروي وکړي. د پاکستان د مذهبي چارو وزیر نورالحق قادری د دې غونډې مشر میلمه و. نور تفصیل له پیښور زمنګ خبريال شبیر جان راکوي.
عالمانو دا بحث ورستو یو غړه اعلامیه هم جاری کړه چې دا مذهب په نوم کړه خبرونکو او کم کسان یا ډلې چې د ځان په خپل پچا د کفر یا د جهاد کولو فتوی ورکوي په ضد یې د کاروي غوښتنه شوه. غونډه کې برخه اخیستونکو د خیبر پښتونخوا د شیعه علما کونسل مشر حامد حسین امامي وایي چې ترهګري یا د یو کس بیګنا وژنه او یا د یو کس یا ډلې لخوا پچا د کفر فتوا لګول دا په دین اسلام کې حرام دي او دینی عالمان کولی شي چې عام اولس په دې بیدار کړي او خپل کردار په موثره توګه ولوبوي.
عالمان خود څومره دي خاغتنی او مسلک سره تعلق لري هغه د پوره ذمہ داری دی هغه د وظیفه د منبر او باندې محراب او کې مسجد او کې منبر او کې خلق ته عوام ته د تبلیغ وکي چې دهشتګردي کومه ده هغه حرام ده انتها پسندی کومه ده هغه حرام ده دا د چا قتل کوونند دی وو مسلمان بل مسلمان باندې کفر فتوی لګوننده کول شنو حرام دي د تر قیامت ورځې پورې حرام.
په غونډ کې د ګډونکو علمان لخوا په بلوچستان کې د هزارګانو په شمول د هیواد بیلابیل برخو کې د خاص ډلې کسانو په نخښه کول هم غندنه شوه. د مذهبي چارو وفاقي وزیر نورالحق قادری په دې حق لوایي
داغي مزمت مجموعي تور باندې کونسلو کا داغي د پاره د موثر اقدامات او مطالبه هم کونسلو کړلا او چې کوم خلک پاغي په هو کې ککړ دي داغي د پاره د موثر سزا او ټول هم مطالبه کړل.
پهلمې کې دا هم ویل شو چې په صوبایي او ځلې کې چبا د بیلابیل مذهبونو شریک کونسل جوړول شي او دی دا ټول ملک بیلابیل دینی مدرسو ته پګړه ور پور دوري هم کوي چې مقصد یې رورولي او د یو بل زغم دی. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
بلخوا د متحده مجلس عمل او جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن تور پورې کړی چې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف حکومت د خلکو ستونزو حلولو کې ناکام شوی دی. نوموړي دا څرګندونه پرون د خیبر پښتونخوا په مانسره کې یوې جرګې ته کړې دي. پدې حقلا تفصیل د احمد الله نورو.
پرون د اتوار په ورځ د خیبر پښتونخوا په مانسیره ضلعه کې ملیان مارچ په نوم سره جلسې ته خپل وینا کې مولانا فضل الرحمن وویل معیشت د خسارې سره مخ دی او ملک دیوالیه کېدو ته رسیدلې دی، نو په داسې حالاتو کې د تحریک انصاف حکومت ته څنګه نور مهلت ورکولی شو؟ نوموړي په وزیر اعظم عمران خان نیوکې په کولو سره وویل هر ځای ته چې لاړ شي نو څه ناڅه عجیبه خبره ضرور کوي او بیا وایي چې ژبه یې وښویدله. تر کوم وخته به ورته غلطیانې په ګوته کوو؟ نوموړی د پاکه خبره وکړي چې ورته د یو شمېر معاملو علم نشتا. بنیادی خبر دادا چې په انتخاباتو کې درغلی وروستو یو جالی حکومت په واک کې راوستلې شو او وسته صدارتي نظام خبرې روانې دي. مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند دا خبره کوي چې موجوده حکومت ته وخت ورکول پکار دي، نو د دې خدا معنی شو چې دواړو ګوندونو د درغلی او نډک انتخابات تسلیموي. د ذکر دا چې مولانا فضل الرحمن د اپریل په 11 په اسلام آباد کې د پیپلز ګوند شریک چیئرمین آصف علي زرداری او د اپریل په 10 په لاهور کې د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف سره ملاقاتونه کړیو. د پاکستانی رسنیو تر مخه چې نوموړي د دوانو ګوندونو مشرانو ته د حکومت پر ضد په ګډه سره د تحریک چلولو بلنه ورکړې وه. خو د پاکستان تحریک انصاف پارلماني استازي محبوب شاه وایي مولانا فضل الرحمن خو همیشه په اقتدار کې پاتې شوی او دای ډومبه زل دی چې د اسمبلی نه هم بهر دی، نو نوموړي د ډیر تکلیف له وجې دا قسمه خبرې کوي. کتا سوې جلسی وګوري نو څلور پنځه زره کسان پکې وي او دوی ورته نوم د ملیان مارچ ورکړې. مولانا صاحب ته ویل غواړم چې اولس منور په خبرو یقین نه لري او تر څو چې د معیشت خبره ده نو کله چې زمونږ ګوند په واک کې راغی نو خزانه خالی وه. خو دې باوجود موجوده حکومت د معیشت بهتری لپاره هڅې کوي او ډیر ضرب اولس ولس خ خبر واوري. د یادونه دا چې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې متحده مجلس عمل د ملک په مختلفو برخو کې ملیون مارچ په نوم سره احتجاجي جلسې شروع کړي. د نوموړي په وینا چې کله د ټول ملک چکر مکمل کړي نو بیا به په اسلام آباد کې احتجاج کوي او یاد خار به په مکمله توګه بندوي.
یاره ګورګینیا دا مشال ریډیو را نه ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو را وباس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل تو ته کو سلفی وسره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریډیو ڈاؤنلوڈ کا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه لري.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورزو یوې بلې موضوع ته د کورمې په پالچینار کې پرون د بادشاه سید میر انور شاه مزار د تړل کېدو ضد احتجاجي مظاهره وشوه. د لاریون کوونکو بادشاه انور غږ کمیټې لخوا شوې وه. دغه لاریون چې پکې په سلګونو خلکو ګډون کړی، مظاهره کوونکو د جنډو او بینرونو سره د ښار په لارو کې وګرځېدل. وروسته یې د پریس کلب مخې ته جلسه هم وکړه. په دې حقله تفصیل د طارق اورکزي رپورټ کې.
د پاڑچینار اوسیدونکو او مشر سے سجاد حسین میاں وای حکومت دا ذمہ داری دا چې هر چاته له خپل مذهب او کې دې سره سم د عبادت کولو حق ورکړي او سو کې په مخ کې خنډ نه ګرځي. خل دوی سره داسې نه کیږي.
نن نورې زموږ سیو کنه د توست پاتې د زیارت سلام ته آلته تو ورسي ته پرمیشن کړي نه هغه مو یګینه درو څلورو کسون زیات نه پریږدي. نو مو یې څه کم اس کم دیشي کې لکه نورو خلکو ته څنګه ازادي دي.
یو بل مشر ولی سید میاں وای دا له دوی سره سخت ظلم دی چې مزار له کلونو راهیسې بند پروت او ورته د تلو اجازه نه ورکول کیږي. ځای مشر له حکومت مطالبه وکړه چې مزار په فوري توګه د عقیدتمندانو لپاره پرانستل شي او بل دا چې د هغه نوی تعمیر اجازه دې ورکړی شي ځکه چې خیال نه ستل کېدو له وجې سخت خراب شوی دی.
او بل د زیارت دی دا زیارت که تاسو خپله جوړوئ مو پیسې در کوو که بیا مو ته اجازات را کوئ نو مو دې جوړ کړو که نه خو څه دا نه وي څه پرېوځي.
د بادشاه سید میر انور شاه مزار په اورکزو کې له کلای سره په دوه کیلومترو د لیړې په علاقه کې دی چې دا یې په 2018 کال کې حکومت د سیکورټي اندېښنو له کبله بند کړی دی. په هغه وخت کې د مزار په ملکیه د شیعه سنی ډلو ترمنځ جنګونه شوي ول چې پکې دواړو خواو ته سخت مرګ ژوبله اوریدلې وه. حکومت هلته د دواړو ډلو ترمنځ د شخړې حل لته یو خوا او بلې خوا ته د ملکیت فیصله په کولو راوستلې وه. همدغه شان د سنیانو په علاقه کې د راتلو په وجه یاد مزار تر اوسه بند پروت دی او څوک هلته نشي ورتلی. لاورکزو د کامی سیملي غړی جواد حسن وایي موږ کوشش کوو چې د دواړو فریقینو په رضامندۍ د دغې مسالې یو ښه او پر امنه حل راوباسو.
اور ویزا کی مو لگی ہے ان کو شکیلی چیز ہے مو خوال خبر ہے ترے سے انشاءاللہ حل طرف دور سو
د بادشاہ سید میر انور شاہ په حقلا د شوی تحقیق لمخه هغه یو مذهبي او روحاني شخصیت نه علاوه عالم او شاعر وو. پلار نوم یې سید میادت شاہ وو. له عربه د اورغزو کلای تراغلی وو. کله چې وفات شو نو هم هلته د لیړې په مقام کې خخ کړو. د مغولو بادشاهانو د هغه مزار موجوده ودانۍ اباده کړې. له پیړیو راهیسې په کورما هنګو کوهاټ او اورغزو کې خاص عقیدتمندان لري. د هغه پیروکاران د میا مرید په نوم پیژندل کیږي. طارق اورکزی مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو په دغه سپوخ خپریږي.
منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز او لنډو صفو 2110 15315 او 15155 کیلو هرتز.
د د مشال ریډیو خبرونه اوري. د پاکستان حکومت پرون تر هغه وروسته په هیواد کې د پولیو د ویکسینو کمپاین د نامعلومې مودې پورې ځنډولی دی چې په اړه یې اوازې خپرې شوې او په روغتیایي کارکوونکو بریدونه وشول. د اسلام آباد یو انتظامی مشر وایي د اپریل په 2 د پېښور په ماشوخیلو کې د خلکو افواګانو له وجې زرګونه میندې او پلرونو بچو ته د څاڅکو ورکولو نه انکار وکړ. عبدالحی کاکل په دې موضوع تفصیل لري.
د پاکستان صحت محکمې د امنیت له کبله د پولیو ناروغي ضد مهم تر نامعلوم مودې څنډولې دی. د وزیر اعظم پولیو مخنیوي ادارې یو مشر ډاکټر الطاف بوسن د اپریل پر 8 نیټه مشالې ډوتول چې مهم به د تیرې جمعې پر ورځ ختمې دی، خو د ده پوینا په پېښور او ځینو نورو سیمو کې دا مهم د نورو څو ورځو لپاره غځول شوی و چې اوس د ناامنۍ له وجې وځنډول شو. د اپریل پر 2 د پېښور په ماشوخیلو کې خلکو د پولیو ویکسین پر ضد افوا خوره کړه چې وروسته دوی 3000 ماشومان هسپتالونو ته یوړل او ادعا وکړه چې د پولیو څاڅکې له وجې دوی ناروغه شوي. خو وروسته ډاکټران وویل دا تشه پروپیګنډا ده، خو په ټولنیزو رسنیو د دې افوا خورېدو وروسته د پاکستان په نورو برخو کې ځینو خلکو له ویرو ماشومانو ته له څاڅکو ورکولو انکار وکړ. د اسلام آباد اسسټنټ کمشنر محمد آصف رحیم هم دې طرف ته اشاره کوي.
په تیرو کمپاینونو کې به 200 یا 300 کسان انکار کولی، خو له کله چې په پېښور کې جعلي ویډیو خپره شوې ده له هغه وروسته هره ورځ 2500 کسانو انکار کړی دی. یعنی د دې معنی دا شوه چې په ټول اسلام آباد کې 10000 کسانو انکار کړی دی او زموږ ټول کوشش دا دی چې دغه کمی پوره کړو.
خو د افا ترڅنګ د اپریل په 2 د خیبر پښتونخوا په بنو، پر 4 په بونیر او 5 د بلوچستان په چمن کې د پولیو ضد کمپاین پر کارکونکو بریدونه وسول چې پکې 2 پولیس او 1 ښځینه کارکونکي ووژل شوه. همدې حالاتو د پولیو کارکونکي نازیا خلیل د خلکو له بد برخورد سره مخامخ کړی ده.
بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو
زنې داسې کسانم شته چې خرویې نه ساتي، یعنی دوی بدتمیزی کوي، دروازه را باندې په زور بند کړي، خبره مو نه اوري، نو موږ له دغه ستونزې سره مخامخ یو.
خو بل خوا د محمد یاسین په شان په لکونو داسې پلاران شته چې د پولیو وایرس ضد واکسین د خپل ماشومانو په ګټه بولي.
دا ښه کار دی چې ماشومان ویکسین کړل شي. د پولیو کارکونکي هر وخت راځي او زموږ ماشومانو ته ویکسین ورکوي، په دې کې څه د پریشانۍ خبره نشته.
له 1,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د مشال ریډیو خبرونه ته غواکې. په شمالي وزیرستان کې میرامشا کې یو لوی اسپیټال دی چې ورته د ټول ضلع خلک راځي د علاج لپاره. ځایي خلکو چې د اسپیټال ډېر ښکلی جوړ شوی دی، ډېر په جدید طرز جوړ شوی دی، خو سهولتونه پکې نشته دی، د ډاکټرانو هم پکې کمی دی او مشکلاتو سره دوی مخ دي. د دغه اسپیټال د ډاکټر سلطان سره زمونږ همکار عمر وزیر خبرې کړې دي، راځي چې په ګډه واورو.
خلک شکایت کوي چې میرانشاه روغتون که څه هم په یو نوي طرز باندې جوړ شو، خو په دې کې ډاکټران نشته، سپیشلیست کم ډاکټران دي، بیا زنانه ډاکټرو باندې خو ډېر زیات د خلکو شکایتونه راځي، کمی کمی دي.
میرانشاه هسپتال امید ده انشاءالله په فاټا شي په 2 نمبر باندې ده، چې کوم د پیشنټ فلو دو یقین تنظیم ده په نر هسپتال نه په فاټا شي شدا. البته بیا کوم اشته پسې میز خپل په هر فورم باندې خبره چګه کړی دو چې پیسې یو لیډی ډاکټرز دی، گاینکالوجیست او یو د زړه ډاکټرون دی، کارډیالوجیست پوسټین نشته، خو ډاکټرون نشته.
عوام دا وایي چې په دې روغتون کې هسپتال کې تر لسو پورې زنانه ډاکټرې پوسټونه دي، خو صرف یو ډاکټر ده، او دلته پرېګنینسی یا نور د زنانه یو شمېر چې کم دی هغه کې سونه راځي، خو ډاکټر نه دی.
نه لس پوسټونه نه دي، 2 پوسټونه ډیزیګنیټیډ ګاینکالوجست چې سپیشلیست وي، 2 ایموز دي، ایموز چې 17 ګریډ کې وي، 2 دي قدرې دي ایس ایموز دي چې 18 ګریډ کې وي. اوس زموږ سره یو ډاکټر صاحب موجود ده هغه بیچاره ډېر اوورلوډ دی، بیماری یې پوره ځي، ضرورتونه پیش کېږي، خلکو ته کور ورکوي. نو مونږ دا کوشش کوو چې یاره نور غیر لګار جس پیدا کړو. او ډایرکټر هیل فضا فاټا مونږ سره په انشاءالله په یو پیج باندې دی.
ڈاکٹر صاحب، مردانہ ڈاکٹرانو کی چکم سپیشلٹی دی اگے کی صرف د زړو دا نشته ک نور هم د سه کمی شتا جتا سو وختنه کړي وی
ډیر چکم امپورټنٹ ته چنه بهر کار لس مشکل وند دے د زړو ولا کارڈیالوجسٹ چاره ډیر ایمرجنسی خبرې دی او په ګنټه کې نه نه یا سړی مثال خوی یا باد وی بل ور سره انستیزیا ول نشه ول ڈاکٹر اغه وختنه ما کړي دی نفرالوجسٹ ګردی چکم به مریدی دې دې پرما وخت دی پر ڈپارٹمنٹ میں وقت دے او سی ایم صاحب چیف منسٹر چکم وزٹ ہو پیک دے منگ سرادا ودا کرے دے لیبارٹری والا ڈاکٹر دے امید دے انشاءاللہ دے ٹولے خبر دے تسلیم کرے دی
ایکس رے شوی بیا الٹرا ساؤنڈ شوی اپا دے کی ہم کمیش تھا پا رختون کے
الٹرا ساؤنڈ والا زمونگ دیر خواہ ایکسپیرینس ڈاکٹر صاحب دے او بیا کمی دے لگا منگ دے کوشش ہو چی یو فیمیل الٹرا ساؤنڈ جیسے منگ سراوی یا صرف دے زنانا الٹرا ساؤنڈ کوی
د شمالي وزیرستان د لوی هسپتال ډاکټر مشر ډاکټر سلطان وو چې زمنګ همکار عمر دراز وزیر ور سره خبرې کړې وې. د روانې ګړۍ نیمه ته رسیدلی په پیښور کې د ماسپخین 2:30 شوې. ظفر خان درته د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان په پلازمینه کابل کې د سولې مشورتي لوی جرګه روانه ده. ولسمشر اشرف غنی نن د جرګې پرانیسته وکړه. پخوانی جهادي مشر عبدالرسول سیاب د جرګې مشر ټاکل شوی. د افغانستان له ټولو ولایتونو نږدې 3000 مشران، دینی عالمان او مخور خلک جرګه کې ګډون کوي. په خیبر پختونخوا کې دینی عالمانو د کوپر پتو او جهاد حکم ورکوونکو په ضد د کاروایي غوښتنه کړې ده. دا خبره په هغه اعلامیه کې شوې چې پرون په پیښور کې د مختلفو مذهبي فرقو دینی عالمانو تر یوې غونډې وروسته خبره کړه. دوه لوړ پوړي امریکایي چارواکو نن په اسلام آباد کې د پاکستاني چارواکو سره کتلي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان پرون ویلي وو چې د جنوبي او منځنۍ اشیا لپاره د امریکا بهرنیو چارو مرستیال وزیر ایلسویلز او د افغانستان سولې په برخه کې د امریکا بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد اسلام آباد ته رسیدلي دي. د متحده مجلس عمل مشر مولانا فضل الرحمن ویلي چې پیپلز ګوند او مسلم لیگ نواز ډله د عمران خان په مشرۍ حکومت ته د واکمنۍ مقور کوي. نو دا له درغلۍ او ډکو انتخاباتو د منلو په معنا ده. نوموړي دا خبرې پرون په مانسیرا کې د میلیان مارچ په نوم یوې ولسي غونډې ته وکړې. په شمالي وزیرستان کې وسلوالو یو امنیتي سرتیری وژلی دی. چارواکي وایي پیښه نن سهار په دتخیلو کې هغه مهال وشو چې وسلوالو د امنیتي سرتیرو په پوسته برید وکړ. د برید ذمهواري چا نه ده منلې. او لومړنۍ نتیجې ښایي چې د سپین واکمن ګوند د دې هېواد په پارلماني ټاکنو کې مخ په وړاندې روان دی. خو په واک کې د پاتې کېدو لپاره د نورو ګوندونو ملاتړ ته اړتیا لري. په شمېرل شوو 90% رایو کې د وزیر اعظم پیدرو سانچز په مشرۍ سوشلیست ګوند تقریبا 10% رایې ترلاسه کړې دي.
د مشال ریډیو خبرونه کې در تازه فرخان د سات د خبرونو لنډیز وړاندې کوي. اوس وخت شوې ده د هفتواری خبرونه جمهوریت غوګونه.
د مشال ریډیو په جمهوریت ژغونو پروګرام کې مو زه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. دا خبرونه د هغو شخصیتونو په اړه ده چې په پاکستان کې د جمهوریت بشري شهري قانوني حقوقو او انساني برابرۍ لپاره جیلونه وړي وهل سوي ټکول سوي او نورې قربانۍ ورکړې دي. نننۍ خبرونه د عوامي ورکرز پارټي د یو مشر شهابالدین خټک د مبارزې په اړه ده.
دې غزل دا شعر چې کوم دا بیا خصوصا د جنرال مشرف هغه ظالمانه دور ته پکې اشاره ده. دې ښار کې دې ښار په مړی غلی څوکیدار چې څنګه پخوا وسم ده.
دا شعر شهابالدین خټک په هریپور جیل کې د بندیوانۍ په دوران کې لیکلی وو. دا 2000 کال وو او جنرال مشرف د پاکستان واکمن وو چې پر ضد یې د دې هیواد وکیلانو یا قانون پوهانو په پراخه کچه تحریک چلولی. دادا شهابالدین خټک د شاوخوا 40 کلنی سیاسي جدوجهد لومړی جیلو. خو هغه د سیاست، جمهوریت، انساني برابرۍ، طبقاتي جدوجهد، قانون واکمنۍ او ترهګرۍ ضد مبارزې له کبله ځورونې او کړاوونه په نورو شکلونو کې هم لیدلې دي.
شابجن خټک پاسل کی د خیبر پښتونخوا د خرک اوسیدونکو دی. خو پیدا سوی په 1915 کال کې د ملاکند په تانه شارګوټی کې دی، دا ځکه چې د هغه پلار هلته ملازمت کولې. سیاست ته د هغه رجحان د خپل نکاح او پلار لوجو چې پاړه شهاب الدین خټک وای
چې زموږ نکاح چې کوم هغه د خدای خدمتګار او د تحریک سره وابسته پاتې شو. غریب خلکو کسانانو خبر هم کولا سیاسی تربیت یا ذکر ما خپل کور کې هم کړی. مثلا زما والد صاحب چې هغه سرویس کې وکړه دي اولاد ماشاء الله مختلف طریقوں سر داغ ٹارچر کو رکو سر شبا کلا کرے کہ اگئی تمسلی جوڑ ول کلا میرے لکو تا داغ تبادلہ کول.
شہاب الدین خٹک لا ہم دولس کلا نو چی داغ گیر چاپیرا سیاسی ماحول داغ دا سیاست سمت وٹا کلی
دا دن سوا او یرم کال چو کا دی تدین پس پدہ علاقہ کی کسان تحریک چو دا
شہاب الدین خٹک چی پا کم اورجو کی عملی سیاست تو دانگل دا پا پاکستان کی دا جنرال ضیاء الحق دا مارشلا وختو پا افغانستان کی دا شوروی اتحاد فوجنا داخل سبھی ہو او خیبر پښتونخوا د افغان مجاهدینو د تنظیمونو مرکز ګرځیدلې وو. په عین حال کې د پاکستان مختلفو سیاسي ګوندونو د جنرال ضیاء الحق د مارشلا خلاف د جمهوریت بحالۍ تحریک هم پیل کړی وو. په دې ورځو کې به په پېښور او خیبر پښتونخوا په مختلفو سیمو کې چاودنې هم کېدلې. نو په داسې حالاتو کې د ناامنۍ او جنرال ضیاء الحق پر ضد جلسې جلوسونه کېدل چې په کې به شهاب الدین خټک هم برخه اخیستلا.
په کوارټ روډ باندې د کمردین غړی یو سکول بلته یو بلاس شو په ټرک کې ډیر ماشومان پاره کې روانه تلو. په هغه کې بیا موږ چې کوم جلوس واسطه ونو خیبر بازار کې پاره باندې بدترین لاټی چارج شو او په هغه کې زه فوک شو مو ما ټول بدن نو سر د مال زخمی شو.
په 1978 کال کې د جنرال ضیاء الحق په الوتکه کې له وژل کېدو سره په پاکستان کې مارشلا ختمه شوه. د انتخاباتو لاري جمهوریت حکومتونه جوړیدل او ماتیدل. د شهاب الدین خټک سیاسي مبارزه هم روانه وه. هغه د وکالت ډیګری ترلاسه کړه. په 1994 کال کې په ایبټ آباد کې جج شو. خو د قاضي په حیث ورسره د فلسفي طبقې غمو او هم په داسې یو مقدمه کې بیا نوکری للاسه ورکړه.
نوکری هم ما قربان کړی دا زه سول جج و ما پاره کې دا شو شو چې ډېر لوکل مالداری سړی مثلا را لده ډېر غریب سړی سره او دا غریب سړی نه غوښتل خپل بدمعاشانو په ذریعه سره یو کور قبضه اخسته او زنانې بيد کړې بارې او شړلې او سامان نه ټیو غرزول دا غی خلکو خلاف ډېر سخت اکشن واخست او زه مجسټریټ وم. سی بس دا و چې دا غی خلکو رسائی ډېر لرې درې کړو ما ته د سختاري چې دا غی یعنی زمونږ د هغه وخت دای ګور د ځان سره هم تعلقات او دا وخت کور کمانډر سره هم تعلقات. خو زه کلک په دې خبره ولاړ وم چې انصاف دا نه دی چې دوه برابر خلکو په منځ کې سره انصاف کوي. انصاف خو اصل انصاف دا دی
د نوکری له لاس ورکول وروسته شهاب الدین خټک وکالت شروع کړ. په 1999 کال کې جنرال مشرف د نواز شریف حکومت ختم او مارشال لا ولګوله. په 2009 کال مارچ میاشت کې جنرال مشرف د سپریم کورټ د هغه وخت چیف جسټس افتخار چودھری په استعفا ورکولو مجبور کړ چې هغه له استعفا ورکولو انکار وکړ. جنرال مشرف د هغه د نیولو حکم وکړ چې پر ضد یې په دې هیواد کې وکیلانو د عدلي بحالۍ په نوم تحریک پیل کړ. شهاب الدین خټک په دې کې فعال برخه واخیسته او گرفتار شو.
د مشرف په وخت کې بیا داسې و چې کجوري تھا سره ورسېدو او هغه ما د گرفتاری ورنټ هغه سره او بهر کوڅه کې هغه داسې یو موقع و چې ما ته یو اطلاع راغله چې پولیس بهر راغلی دی او هغه سچویشن داسې و چې زال ته نه وته شوما خو ما صاحب دې کسان ته دا وی چې دا تاریخ چې دا راځي نشي کوم نه بده چې څو پورې په دې کې خلک گرفتاری ورنک نو ما د خپل گرفتاری ورک او زه بیا تقریبا اتلس ورځې په پور جیل کې وم. په دغه تحریک دوران کې زموږ خلاف یو درې ایف آی آرونه هم مقدمه هم جوړې شوې وې پېښور کې او دغه گرفتاری زموږ خلاف تین ایم پی او لاندې شوي وو چې کوم د هوم ډپارټمنټ طرف نه دغه سیاسي خلکو د بندي کولو آرډر جاری کیږي د هغې لاندې شوي وو.
یوازې شهابالدین خټک نه بلکې له هغه سره په لسګونو نور وکیلان او سیاسي فعالان هم نیول شوي وو. نوموړی وایي په جیل کې به مشاعرې کولې او کتابونه به لوستل.
بالکل زما دا نیت و چې دا گرفتاری چې مونږ ورکو نو دا تحریک به مضبوطېږي. نو ما ځان سره جیل ته کتابونه هم اخیستي وړي مې وو او دې نه علاوه ما مطلب دا ده چې ریډیو هم راخیستی او ځان سره اخبار به مونږ کتو کتابونه به مونږ کتو او هلته یو ګراؤنډ و هغې کې به مونږ ګرځېدو را ګرځېدو روټۍ به مونږ ته په ټایم ملاوېده او د شپې به بیا دا وه چې مونږ خپل ژوند غم په خپله دغه کول نو هلته داسې مشاعرې غوندې داسې د منګې او دغه د سندرو د ګچ پروګرامونه دا او په دې طریقې سره به مو ځان مشغول ساتل.
شهابالدین خټک له وکیل سره سره شاعر او لیکوال هم دی خو چې کله د جیل دننه په دکان کې د کاغذ او قلم غوښتنه وکړه نو ور نه کړل شو.
جیل کې یو دکان و چې هغې کې به قیدیانو ځان ته د ضرورت سیزونه اخیستو نو ما هسې د معلوماتو په غرض هلته کې هغې ته وویل چې یاره ما ته یو کاغذ او قلم په کار دی د لیکلو دپاره یو پن په کار دی هلته مې چې دا دلته جیل کې نه میلاویږي چا ته نو بیا ما چې معلومات کړو چې دا ولې نه میلاویږي دا خو بې ضرره شی دی دا چا ته څه وایي نو زه خبر شوم چې دا چونکې په دې جیلونو کې د قواعدو او ضوابطو او خلاف ورزي هم کېږي جرم هم پکې کېږي نشې هم پکې خرڅېږي قیدیان دې ته مجبورولی شي چې د هغې نه املا سټاف چې کوم دی هغې ته پیسې اخلي څوک نه ورکوي هغه بیا ترچر کوي وهي او بېزتي کوي نو ځکه په دغه ځای کې قلم او کاغذ چې دی دا په سختۍ سره منو چې څوک چرته په هغې کې لیکل ونه کړي او هغه سر په لاس یا په څه طریقه د شکایتونه خپل بره ونه لېږي.
په 2008 کال کې شهابالدین خټک په جیل کې اتلس ورځې تیرې کړې او راووت. په دې دوران کې په قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا کې د وسلوالو طالبانو تشدد زور اخیستی و. شهابالدین خټک به په هر هغه غونډه او مظاهره کې برخه اخیسته چې د ترهګرۍ او انتها پسندۍ خلاف به وه. هغه به نارې هم والي او ویناګانې به هم کولې او بیا په 2014 کال کې پر هغه قاتلانه حمله وسوه.
زما په دې پېښور کې 2014 کال کې په ما باندې د ټارګټ کلینګ حمله وشوه او خپل ګاډي کې روان وم کور نه راووتم او هریکور ته تلم نو په دې کې زمونږ کورونه نه چې کومه ګلۍ راووتي وه د هغې نه پس یو سړک و او هغه سړک بیا مین روډ سره ملاوېدو به دلته په ما باندې دغه برید وشو. هغه قدرت الله تعالی داسې زه محفوظ وساتلم چې زه پخپلم اوس هم حیران یم. زما ګړی لګېدل و شیشې ماتې وې او ټایر پنچر وو دغه لګېدل و زه بچ شوم او د هغه موقع نه ووت. د انسانیت خبره ما کړې ده، ما د ورورولۍ خبره کړې ده، ما د پښتنو په خاوره د ترهګرۍ خلاف خبره کړې ده. مونږ همیشه دا خبره کړې ده چې پښتانه چې دي د دې خاورې نه په مصنوعي توګه میدان جنگ جوړ کړی شوی دی نو دا ټولې داسې خبرې دي چې دا زمونږ د پښتون قوم د مرګ او ژوند خبره ده او په دې باندې مونږ چېرې هم کمپرومایز نه دی کړی. ظاهره ده چې داسې خلک بیا داسې مسلو سره مخامخ کېږي. انتظار چې څنګه پخوا اوسم دی دا بیمار چې څنګه پخوا اوسم دی او دلته خلک د یو بل په وینو پای دغه کار چې څنګه پخوا اوسم دی او د شیخ کار په چل فریب خېټه پالل دي دا روزګار چې څنګه پخوا اوسم دی وږی تږی یریدل دی ترهېدل دی مزدور کار څنګه پخوا اوسم دی. د دې غزل دا شعر چې کوم دی دا بیا خصوصا د جنرال مشرف دغه ظالمانه دور ته پکې اشاره ده چې په دې خار کې د دې خار په مرۍ غلی څوکیدار چې څنګه پخوا اوسم دی.
د درنو اوریدونکو د مشال ریډیو په جمهوریت ژغونو پروګرام کې مو د عوامي ورکرز پارټي د یو مشر شابودین خټک د مبارزې کیسه واوریدله. په بل خبرونه کې به د یو بل مبارز د جدوجهد حال درکړو. تاسو دا خبرونه له رادیو سره سره د مشال رادیو پر ویب سټ او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلای شئ. تر بل خبرونه پورې زه عبدالحی کاکړ درته په مخه شوایم.
د عبدالحی کاکل سره مو جمهوری غغونه خبرونه واوریده او اوس وخت شوه دی د یوې بلې خبرونه د سولې په لور. د خبرونه تاسو لپاره بشیر غوخ جوړ کړی ده.
د سولې پر لور
مشهور امریکایي شاعره ریتا دوو وای شعر سوچا او قوي ژبه ده. د چلی مشهور شاعر پابلو نیرودا شیر ویل د سولې عمل بللو. نن په همدې اړه د سولې پر لور خبرونه کې خبرې کوو چې پښتانه شاعران څنګه خپل هنر د امن لپاره کاروي. زه بشیر غواخ مکوربایم، هر کله مو کوم
د سولې پر لور.
په دې وروستیو کې ګڼو پښتنو شاعرانو له جنګه د کرکې په اړه لیکلې دي. دوی خلک هڅولي چې ژوند وکړي او له مرګه کرکه وساتي. ممتاز اورکزی د نن سبا له هغو مشهورو شاعرانو څخه دی چې د پښتنو پر ځمکه روانه جګړه یې دردوي. هغه دا درد په خپله شاعرۍ کې راخیستی او کوشش یې کړی چې له دې لارې وسلوال ټوپک ایښودو ته مجبورهږي. تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. په پښتنو سیمو کې له تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې روانو جګړو کلیوي خوا سخت دریزی ډېره کړې او د موسیقۍ په شمول یې ټول هنرونه ځپلي دي. نو بلې خوا یې هنرمندان هڅولي چې په دې میدان کې خپلې پښې لا پسې ټینګې کړي. ودان عثمان خیل ځوان شاعر دی. هغه سندرې هم وایي او شعرونه هم. شیرونه یې پر ټولنیزو مطبوعاتو لکه فیسبوک ډیر مشهور دي.
راځه چې سوله وکړو، په جنگ کې ګټه نشته. راځه چې سوله وکړو، جنگ سراسر تاوان دی. بس دې نور جنگ نه کوو، بس نور سوله وکړو. بس ته نور جنگ نه کوو، بس نور سوله کوو. راځه چې سوله وکړو. دا خو هم ستا وطن دی او هم زما وطن دی. دا خو زمونږ د دواړو د ستر بابا وطن دی. او چې دا ستا وطن دی او هم زما وطن دی، ته یې هم ښکلی غواړې، زه یې هم ښکلی غواړم. نو بیا ته ما ولې وژنې او زه تا ولې وژنم؟ بس ما هم لا تړلې او ته هم لا وتړه. زه هم واده کوم، ته هم واده وکړه چې د دې وطن ولس له ژوند ورکوو. راځه سولو کو. په یو مورچل کې او زه په بل مورچل کې، ته په ما ډازي کوي، زه په تا ډازي کوم. ته لګي ما مړ کوي، زه لګم تا مړ کوم. پیدا یې تا ته کیږي او که نه ماته کیږي. نه پیدا تا ته کیږي او نه پیدا ماته کیږي. ته خو زما مټې او زه دا ستا مټ یم. ته خپلې مټې پرې کړې، زه خپلې مټې پرې کوم. دواړه کمزوري دښمنانو ته شو. راځه چې سوله وکړو. راځه چې سول وکړو. پیغلی سرتورې شولې، پیغلی بې کوره شولې، پیغلی بې پلاره شولې، پیغلی بې موره شولې، اوس در په در ګرځېږي، کړه په سر ګرځېږي، پیغور یې تاته کېږي، پیغور یې ماته کېږي، سخیرې تاته کوي، سخیرې ماته کوي، څه دي داستانه خپه او څه زمانه خپه. راځه چې دواړه پاسو، ځان د ازاره بچ کړو، په دې سرونو لوپټې خورو، راځه چې سولو.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. ودان عثمان خیل تر ډیره رومانوي شاعري کړې، خو وایي چې په دې وروستیو کې روان ناورین دومره اغیز پې کړی دی چې د لومړي چاپ شوي کتاب په نسبت په بل چاپېدونکي کتاب کې شعرونه تر ډیره په روانو حالاتو لیکل شوي دي.
اسی خو مونږ بلا بلا شاعری وکړلا، ډیرو خلکو وکړلا، په زرګونو شاعران نو سندرغاړي لګیا دي. خو کار هغه په کار دی چې نن سبا کم ته ضرورت دی، او نن سبا ضرورت چې کم دی نو هغه دغه جنگ ختمی دی دي، دغه پښتنو دغه تسنسواله دی، دغه پښتنو دغه اړی ګړی دی، دغه پښتنو دغه ستونزې دي، دغه طرف ته اشاره کول په کار دي، او پښتون قام دی خبرې ته جوړول په کار دي چې حق څه سیز دی او حق څنګه غوښتل کیږي.
تحصیل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. د ودان عثمان خیل په شان په کابل کې ګودر زازی هم شاعري کوي او هم سندرې وایي. ګودر زازی په دې وروستیو کې نه غواړم چې لوی شمزه سندره خپره کړې ده. د سندره ډیره مشهوره شوله.
خبره د جنگ نه د نفرت مسله ده. زه پکې را لوی شوم په جنگ کې، تر اوسه په جنگ کې یم. خو مې غوښتل چې په خپل شعر یا په خپله سندره دا ذهنیت ورکړم چې زه نور نه غواړم جنگ وکړم. که زه پکې را لوی شوم، زما نه وروسته زما اولاد، زما نور راتلونکی، زما نور نسل په جنگ کې نه غواړي لوی شي او له جنگ نفرت کوي. خپله موسیقي یا شاعري دا د ټولنې ډېر مهم اړخونه دي او مهم ارزښتونه دي. یو عام سړی نشي کولی چې د جنگ باکله چې هغه شاعر نه وي یا سندرغاړی نه وي، جنگ باکله به صرف خبرې وکړي، تود بحث وکړي. خو شاعر او سندرغاړی هم دا په کار ده چې د دې وضعیت ترجمانی وکړي.
تاسو سندرې هم وایي، شعرونه هم لیکي، دا یو شعوري کوشش دی او کنه د حالاتو مجبوري ده چې خلک هم دغه رنګ شیانو ته پام کوي، ارزښت ورته ورکوي.
ټول خبره د خلکو په ذوق کې ده، اما ذوق د دلته د داسې سندرو د اورېدو ډېر کم دی. خو بیا هم څنګه چې د یو شاعر هغه خپل احساسات دي، زما دپاره هېڅ پرته له دې چې د هېواد ته یو څه زینت ورکړم ځوانانو ته او خلکو ته، چې کېدای شي یو څوک ووایي چې د جنگ نه خدار چکر کړی نو سندرې د څه ضرورت دی، اما که سندرې ونکړو، موسیقي آواز د ګډا، موسیقي آواز د ساتیرې، موسیقي آواز د خوشې په تیرول نه دي، دا ترجمانی ده د دې ټولنې، او زه ډېره مهمه ګڼم په دې کې. د هر سندرغاړي
خپل اوریدونکي دي او ټارګټ خاص خلک وي په ضد سندرو کې لکه ما چې کړي مګر په مجموع کې د سندرو په اړه لکه دا سندره زما د یوې سیمې لپاره تقریبا ویلې شم په څو ژبو وایو د انسانیت لپاره سندره ورته ویلې شم
ځکه
د هېڅ هېواد ماشوم نه غواړي جنګ تل وشي
تاسو څومره اندازه لګی چې دا تاسو کوم رقم ته موسیقي کوي یا کوم رقم شعرونه وای دا په خلکو څومره غیز لري
هر سندره یا هر موسیقي مستقیمه غیز د اوریدونکو په ذهنیت کې وي خو زه په دې اخیدم چې سندره د زر تر زر یو آوټپوټ یو لاسترونه نشي ترلودلې په دې معنی چې مونږ باید یو عمر کار وکړو دته او مخکې باید دا شوی وای تر نن پورې چې ذهنیت جوړ کو بل اخره دا کوم ماشوم چې زیم چې پکې لوي شوم دا دولس کلن دی لس کلن نن ماشوم دې ته متوجه شي را دا سندره چې دا ولې نه غوړي لوي شي دا پلان پښتنه کې شي دا څنګه دا وخت سره دی وای چې دا غوړم لوي شم کما هم جنتا لویا
اوریدونکو هم دې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي تر بلې او نیدر سره ز بشیر ګواخ مخخه کوم خوشاله اوسئ
جوڑ کا